وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د ماښام تر بجو دوام کوي. په یوې بلې پښتو خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بیا هم د افغانستان د نوي ملي شورا د پرانستلو په اړه بیلابیل مطالب لرو. دغه راز به د دې تر څنګ د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه درته واورو. وابورئ چې د افغانستان د قانونو وزارت وایي د حاجي ګک د اوسپنې د کاندیداو طلبۍ کار ښه روان دی او شاوخوا شل نړیوالې کمپنۍ د داوطلبۍ لپاره ثبت شوي دي. خو تر هر څه وړاندې خبرونه د افغانستان د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو.
افغان ولسمشر حامد کرزی د معترضه کاندیدانو له مخالفت سره سره د غرمه محل نوی ملي شورا په رسمي توګه پرانیستله. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یو اته کسیزه مخالفه ډله له دولت سره یو ځای شوه. اوای صف څوکونه وایي چې تیر ورځ د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې زیات شمیر وسلوال مخالفین وژلي دي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی د معترضه کاندیدانو له مخالفت سره سره نن غرمه مهال نوی ملي شورا په رسمي توګه پرانیستله. د شورا د پرانیستلو لپاره په کابل ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د امنیتي ادارو خلکو ته ډاډ ورکړی وو چې دا مراسم به له کومې ستونزې پرته ترسره شي. ښاغلي کرزی د ملي شورا د پرانیستې په مراسمو کې په ولسي جرګه کې د خلکو نویو استازو ته وویل چې دوی د افغانستان په آبادولو کې خورا مهم مسؤلیت لري.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ولسي جرګې د دویمې دورې د انتخاباتو له امله د افغانستان پیاوړي ملت ته مبارکي ورکړه. د افغانستان خلکو ته د خدمت په لاره کې تاسو محترمو وکیلانو بری غواړم.
د ولسمشر کرزی لخوا نوی ملي شورا په داسې حال کې پرانستل کیږي چې شاوخوا 300 معترضه کاندیدان چې ښځې هم پکې شامل دي په جمهوری ریاست کې په احتجاجي ډول راټول شوي او غواړي چې د ځانګړي محکمې د کار په اړه دوی ته ضمانت ورکړی شي. دغه کاندیدانو ازادي راډیو ته یو ځل بیا وویل چې د ولسي جرګې تیر انتخابات ورته د منلو وړ نه دي او د دې انتخاباتو په اړه باید د ځانګړي محکمې پریکړې عملي شي. دغه معترضه کاندیدان وایي تر هغه پورې به خپل اعتراض ته دوام ورکړي تر څو یې چې غوښتنې نوی منل شوی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یو اته کسیزه مخالفه ډله له دولت سره یو ځای شوه. د بغلان امنیه قومندان پاسوال عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل دغه کسانو چې د دې ولایت د دهنې غوري په ولسوالۍ کې وسلوال فعالیت کولو نن له غرمې مخکې له دولت سره یو ځای شول. نوموړي همداراز په دې ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو پر ضد د یو لړګډو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د ویل چې تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. وسلوال مخالفینو په دې اړه تبصره نه ده کړې. ایساف ځواکونه وایي چې تېره ورځ د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې زیات شمیر وسلوال مخالفین وژلي دي. د ایساف د ځواکونو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه وسلوال مخالفین وروسته له هغې ووژل چې د نړیوالو ځواکونو په ګزمه یې ډزې وکړي. ایساف ځواکونو په دې برخه کې خپل لور ته د اوښتې زیان په اړه څه نه دي ویلي او نه یې هم د وژل شویو وسلوال مخالفینو شمیر ښودلی دی. ایساف وایي چې په دې برید کې یو مخالف ټپی نیولی او د درمنل لپاره یې خپل اړې ته وړی دی. بل لور ته له تخار ولایت څخه هم رارسېدلي راپورونه وایي چې تېره شپه په دې ولایت کې د ناټو ځواکونو په بمبارۍ کې د وسلوال مخالفینو د یوه سیمه ییز قومندان په ګډون اته وسلوال وژل شوي دي. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه عملیات د خواجه غار ولسوالۍ په قزاق کلي کې شوي دي خو وسلوال طالبانو تر اوسه د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. او د اوروزګان امنیتي چارواکي وایي چې تېره ورځ په دې ولایت کې دوه پولیس او درې وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د اوروزګان امنیه قومندان جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرګ ژوبله د اوروزګان په چورې ولسوالۍ کې هغه محل رامنځته شوه چې د پولیسو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه وشوه. د وسلوال طالبان ویان قری یوسف احمدي پیښه تایید کړې او وایي چې په دې برید کې اته پولیس وژلي او دوه یې یرغمل کړي دي خو چارواکي یې دا ادعا نه مني. دا د سات کورنی خبرونه هم دومره وو. په نړیوالو خبرونو کې د فرید هوډ سیفی ملتیا وکړي خو له لږ ځنډ ورسته.
د مصر پولیس وایي دوی به نن هیڅ ډول اعتراضونه ونشي زغملی او مظاهره کوونکي به زندانی کړي. د خبرداری وروسته له هغې ورکړی شو چې سیاسي فعالانو نن د یوې بلې ورځې لپاره د حکومت ضد مظاهرو غږ وکړو. پرون د ټول مصر په سطحه د ولسمشر حسنی مبارک پر ضد پراخې مظاهرې وشوې. د سې شنبې د ورځې په اعتراضونو کې دوه مظاهره کوونکي او یو پولیس ووژل شول. راپورونه وایي درېیم مظاهره کوونکی چې سخت ټپي شوی و نن مړ شو. پولیس تیره شپه د مظاهره کوونکو د خورو ورو کولو لپاره د قاهرې د تحریر په چوک کې راټول شوي وو او له اوښکې بهونکي ګاز څخه یې کار واخیست. رپورټونه وایي چې نن د پایتخت قاهرې واټونه آرام دي او ډیر پولیسان پکې ګرځي را ګرځي. دې مظاهرو د تونس د خلکو له مظاهرو الهام اخیستی چې له عملی د روانه میاشتې په لومړیو کې د تونس جمهور رئیس له واکه لرې کړی شو. متحده ایالات چې د مصر لوی متحد او مرسته کوونکی دی له ټولو خواوو غوښتي چې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړي. د روسیې پارلمان نن له متحده ایالاتو سره د اټومي وسلو د نه پراختیا نوی تړون تصویب کړ. د روسیې په پارلمان کې د نوي ستارت یو تړون ته په بشپړ اکثریت رای ورکړی شوې. د تړون د ولسمشر دیمیتری میدویدیف د تصویبولو او لاسلیک لپاره وړاندې شوې. تمه کیږي چې د څو اونیو په مودې کې به د دې تړون په ارتباط د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ اسناد تبادله شي. د ستارت یو تړون نوی تړون د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د روسیې د ولسمشر دیمیتری میدویدیف لخوا د تیر میلادي کال د اپریل د میاشتې په اتمه نیټه د چک جمهوریت په پایتخت پراګ کې لاسلیک شوی و. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف د روسیې د کورنیو چارو د وزارت د ترانسپورت د څانګې یو مشر اندری الکسایوف د دوشنبې په ورځ د دومادووا په هوایي ډګر کې د بمی حملې په ارتباط له کاره ګوښه کړ. د روسیې د کورنیو چارو وزیر رشید نورګالیوف وویل د هوایي ډګر د پولیسو مشر او د هغه دوه مرستیالان هم د دې بمی چاودنې له امله له کاره لرې شوي دي. روسان نن د مسکو په هوایي ډګر کې د تروریستي برید قربانیانو ته د درناوي مراسم پر ځای کوي. د تېرې دوشنبې په ورځ د مسکو په یو هوایي ډګر کې په دوو مشکوکو ځانوژونکو حملو کې د اتو بهرنیانو په ګډون ټول 15 کسان ووژل شول او لسلو زیات ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مسکو د دې پیښې د قربانیانو په درناوي یوه شیبه سکوت وکړ. تر اوسه هیچا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران په عراق کې د نفوذ لرلو لپاره په تبلیغاتي لارو چارو اتکا کوي. د عراق په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مایکل کوربین پرون په واشنگتن کې د سولې په تحقیقاتي مرکز کې په دې اړه وویل
The Iranians will always have influence in Iraq but they've chosen to
کوربین وای ایرانیان با په عراق کې تل نفوذ ولري خو دوی په اکثر حالاتو کې غوړه غنل چې له تبلیغاتي لارو چارو کار واخلي ځکه چې دوی له زوره په کار اخیستو کې پاتې راغلي دي. کوربین ول په عراق کې د مداخله په مقصد د تروریستي ډلو د ملاتړ په ګډون د ایران هڅې ناکامې شوې دي. د همداراز په عراق کې د تیر کال د جنوري میاشتې د انتخاباتو یادونه وکړه. وی ویل چې له یو شمیر کاندیدانو څخه د ایران ملاتړ تر د هغوی د ناکامۍ سبب شو. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ چپو اوریدلای شي. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نوی ملي شورا له څو میاشتو ځنډ وروسته نن غرمه مهال د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي لخوا پرانستل شو.
ما باید با قربانی های مردم ارج بگذاریم و از آرای مردم حراست نموده در جهت تحقیق آرزوهای آنها مجدانه تلاش نمود.
ولسمشر حامد کرزي پرون له معترضو کاندیدانو سره په ارګ کې په کتنه کې دا په ډاګه کړل چې له ډیرو بهرنیو فشارونو وروسته د ملي شورا د پرانستلو پریکړه کړې ده. ولسمشر کرزي بهرنیان یو شمېر بهرنیان په دې تورن کړل چې بریالي کاندیدان اې دې ته هڅول چې په خپل سر ولسی جرګه پرانیزي.
بعض از سفارت ها در این مجالس و بعض از وکیل صاحب های برنده رفته بودن و گفتن که شما بریم تا شورا بدون رئیس جمهور بیسین باقی تنمیم بکتاشتن.
د نوی ملي شورا د پرانستلو پر سر په اړه په راپورونو سربیره د غراس په ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. او چې د افغانستان د قانون وزارت وایي د حاجي رک د اوسپنې کان د داوطلبۍ کار ښه روان دی او شاوخوا شل نړیوالې کمپنۍ د داوطلبۍ لپاره ثبت شوې دي. ستاسو د ورکو شو عزیزانو د علت پروګرام هم د خپرونې په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. د افغانستان نوی ملي شورا نن غرمه مهال د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي لخوا پرانستل شو. نوی ملي شورا د ولسي جرګې په ترسره شوو انتخاباتو کې د شوو درغلیو د څېړنې له وجې له څو میاشتو ځنډ وروسته پرانستل کیږي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د لویدیځوالو او بریالیو کاندیدانو تر فشار لاندې د تېرې دوشنبې په ورځ دا ومنله چې نوی ملي شورا به د ده په حضور کې د چهارشنبې په ورځ یعنې نن پرانستل شي. د نوی ملي شورا د پرانستلو حال مو په تېرو خپرونو کې درواوره او د ازادي راډیو خبریال زبیر ژمن هم دغو مراسمو ته نن تللی و. همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیک البته په کابل سټډیو کې راسره دی. بلې ژمن صاحب راته ووایي چې د نوې ملي شورا د پرانستلو په ارتباط وروستي راپورونه څه دي؟
بله، لکه چې تاسو ویل نوې ملي شورا د ولسي جرګې له انتخاباتو نه شاوخوا څلور میاشتې وروسته په داسې حال کې چې په هغې کې د درغلیو دی د هغو پر سر لانجې لا پای ته نه دي رسېدلي. جمهور رئیس نن غرمې مهال هغه پرانیستله. په خپله وینا کې جمهور رئیس په خپله وینا کې په تېرو څو کلونو کې په بېلابېلو برخو کې د افغانستان په لاسته راوړنو او ستونزو خبرې وکړلې. هغه تمې د تمې پر خلاف البته په تېرو انتخاباتو کې د درغلیو دی د هغو د مسلې په اړه په ډاګه څو نه ویل. ښاغلي حامد کرزي وویل هېواد ژمن دی چې د امنیت په ګډون د بېلابېلو برخو کې له نړیوالې ټولنې نه مسؤلیتونه را خپل کړي. هغې د نوې شورا له غړو وغوښتل چې له حکومت سره په ګډه په هېواد کې د ثبات لپاره کار وکړي.
په دې حصه کې کوم توافق نه دی چې موږ ومنو چې محکمې اقتصادي
البته په بخښنې سره یو تخنیکي ستونزه رامنځته شوله او موږ نشو کړای چې د ولسمشر غږ واورو. جمهور رئیس په خپله وینا کې له وسلوالو مخالفینو یو ځلې بیا وغوښتل چې سولې ته غاړه کیږدي او له جګړې لاس واخلي. هغه وویل چې زه یو ځلې بیا له خپلو افغانانو څخه هغو سره چې وسله ده او جګړه کوي د غونه غږ باندې غږ کوم چې جنګ پرېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. هغه وویل چې افغانستان د لیزبن د غونډې پرېکړو ته ژمن دی او ملي ځواکونو ته به د امنیت سپارلو چاره عملي کړي. هغه وویل چې له امریکا سره د یو اوږدمهالې دفاعي ستراتیژۍ پر سر خبرې روانې دي او دغه ستراتیژي د دواړو هیوادونو ترمنځ اوږدمهالې سیاسي پوځي او اقتصادي اړیکې کې اجباری کوي. هغه هم دراز نو د نوې ملي شورا غړو ته په پښتو ژبه باندې د لوړې مراسم هم پر ځای کړل. بلې
بلې جمعن صاحب، فکر کوم چې کوم تخنیکی ستونزه ده نشو کولای چې
بلې دلته تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده.
په هر صورت بلې دغه د مراسم خو پر ځای شول. کرزی هم خپله وینا واوروله او له وینا وروسته موږ د ځینو معترضو کاندیدانو سره په تماس کې ولو او دوی ویلې چې دوی به که څه هم کرزی ورته ډاډ ورکړی دی چې له قانوني پلوه به هغو کسانو دوسیو وڅېړل شي چې په انتخاباتو کې په درغلیو تورن دي، خو وروستی وضعیت څه دی؟ آیا معترضو کاندیدانو کوم عکس العملونه نه دي ښودلي تر اوسه؟
د نوې ملي شورا له پرانیستلو نه وروسته موږ د نوې ولسي جرګې له موقت رئیس عثمان سرور عثماني سره خبرې وکړې. هغه په ډاګه دا خبره رد کړه چې ګنې دوی د ولسمشر ته په دې اړه څه تضمین ورکړي چې دوی د اختصاصي محکمه او د هغې پرېکړې ومني. هغه بیا هم په خپل پخواني دریځ باندې ټینګار وکړ چې اختصاصي محکمه د دوی لخوا رد شوې له پخوانه او دغه محکمه غیر قانوني ده او د سیاسي مصلحتونو اساس رامنځته شوې ده. هغه ویلي البته که چیرې عادي محاکم چې هغه خپل ابتدایي او استنافو د خپل مراحل لري د غونه په تیرېدو سره کومه دوسیه کې دا ثابته شوله چې څه در جرم په چا باندې ثابت شو، بیا نوې ولسي جرګه به د هغې پرېکړې هرکلی کوي، خو د اختصاصي محکمې په نوم دوی څه نه پېژني او نه هم مخکې سره موافقه کړې دوی.
بله زبر ژمن، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې د نوې ملي شورا د پرانیستلو په ارتباط وروستی حال راکو. ولسمشر حامد کرزي پرون له معترضو کاندیدانو سره په کتنه کې البته په ار کې دا په ډاګه کړه چې له ډیرو بهرنیو فشارونو وروسته د ملي شورا د پرانیستلو پریکړه کړې ده. د وویل چې په هیواد کې یو شمیر بهرنیو لاسونو د دوی پریکړې تر پوښتنې لاندې راوستي او بریالیو کاندیدانو ته یې وویل چې له ولسمشر پرته ملي شورا پرانیزي. نور جزئیات د مخفی عزیزی په راپور کې اورو.
که څه هم معترضه کاندیدانو ټینګار کاوه چې نوی ملي شورا دې د ځانګړې محکمې له پرېکړې وروسته پرانیستل شي، خو ولسمشر کرزی وایي چې د شورا د پرانیستلو پرېکړه یې د بهرنیو فشارونو له کبله کړې. ولسمشر د سه شنبې په ورځ له شاوخوا 300 معترضه کاندیدانو سره د ارګ په سلام خانې ماڼۍ کې ولیدل او ویې ویل که د نوی ملي شورا د پرانیستلو پرېکړه یې نه وای کړې، نو د ده په وینا بهرنیانو په هېواد کې یو بل بحران ته لمن وهله. که څه هم ده ټینګار وکړ چې له بریالیو اعلان شویو کاندیدانو څخه یې دا ضمانت ترلاسه کړی چې د ځانګړې محکمې پرېکړې به مني.
ځینو سفارتونو په دې غونډه کې ځینو کاندیدانو ته وویل چې ورځئ له ولسمشر پرته نوې ملي شورا پرانیزئ، موږ درسره یو. آیا تاسو له دې خبر یاست؟ موږ له دې ټولو پیښو خبر یو. موږ بهرنیانو ته وویل که تاسو دا حرکتونه وکړئ نو افغان ولس به ستاسو پر ضد پاسېږي. موږ په سفارتونو کې او د ملګرو ملتونو په دفتر کې له شوو غونډو خبر یو.
خو معترضه کاندیدانو بیا دا دلایل نه منل او په ولسمشر کرزي یې تور لګولو چې نشي کولای له خپلو پرېکړو نه هم دفاع وکړي. د افغان ولسمشر او د معترضه کاندیدانو ترمنځ د لیدنې دا بهیر د افغانستان له ملي ټلویزیون نه خپرېده او پکې دا ښودل کېدل چې کاندیدان د نوې ملي شورا د پرانیستلو په پرېکړې خورا خوابدي وو. له کاپیسا ولایت څخه یو معترض کاندید حاجي فرید ولسمشر کرزی یو داسې مظلوم کس وباله چې د ده په وینا نشي کولای خپل فرمانونه هم پلي کړي. د ده په خبره د ځانګړې محکمې د جوړولو پرېکړه د ده وه چې بیا یې د بهرنیو کړیو د فشارونو له کبله عملي نه شوه کړی.
ما لس کاله فکر کاوه چې ته د افغانستان رئیس جمهور یې، خو زه اوس پوه شوم چې ته نه یې، ته یو مظلوم یې، مظلوم ته زمان هم مظلوم یې. ما ویلي چې ته د خپل فرمان دفاع نشې کولای، ته د دې ملت دفاع څنګه کوې؟ خپل کاغذ دفاع. ما خو داسې فکر کوو چې دا افغانستان د افغانانو دی، زه پوه نوم چې دا د ایکنبیلو د نیمې شورا.
خو د افغان ولسمشر په وینا د بهرنیو کړیو د دسیسو د شنډولو لپاره د نوې ملي شورا پرانیستل ضروري وو. که څه هم بهرنیو ادارو تر اوسه پورې د دې تورونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د کتونکو په وینا د ملي شورا د ځنډ په اړه د دوی لخوا د اندېښنو څرګندول او بیا د نوې ملي شورا د پرانیستلو په اړه د ولسمشر د پرېکړې هرکلی دا ښیي چې دوی په دې بهیر کې ښکیل وو. د ده په خبره بریالیو اعلان شویو کاندیدانو هم ورته ډاډ ورکړی چې د بهرنیو دسیسو په شنډولو کې به همکاري کوي او د انتخاباتي درغلیو څېړنې ته به غاړه ږدي.
په بریالیو اعلان شویو کاندیدانو کې زیات شمېر ویل چې دوی نه په دې هېواد کې بحران غواړي، نه روانه غواړي، نه دا غواړي چې د بهرنیانو دسیسې بریالۍ شي. دوی ویل چې له همدې امله ولسمشر تاسو غواړو چې نوې ملي شورا پرانیزي، ځکه زیات بهرنۍ دسیسې موجودې دي او هڅه کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ شخړه رامنځته کړي. چې موږ ژمنه کوو چې په دې برخه کې تحقیقات، څېړنې او د محاکمو پرېکړې منو.
په نهایت کې کاندیدان غوښتل چې ولسمشر باید له بریالیو اعلان شویو کاندیدانو څخه داسې یو علني ضمانت ترلاسه کړي چې دا وښيي چې دوی به د ځانګړې محکمې پرېکړې مني. دغو کاندیدانو په داسې حال کې چې د نوې ملي شورا د پرانیستلو لپاره تیاری په زور کې روانې وي، ټوله شپه د ارګ په سلام خانې ماڼۍ کې تېره کړه او ویې ویل تر هغو به دا ځای پرېنږدي چې دوی دا ډاډ نه وي ترلاسه کړی.
و اوریدل چې ولسمشر حامد کرزی پرون له معترضو کاندیدانو سره په کتنه کې په ارګ کې دا په ډاګه کړه چې له ډیرو بهرنیو فشارونو وروسته د ملي شورا د پرانیستلو پرېکړه کړې ده. معترض کاندیدان وایي دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. لکه څنګه چې مو واورېدل، معترضو کاندیدانو تېره شپه د احتجاج په توګه ټوله شپه په ارګ کې تېره کړه تر څو ولسمشر کرزی دې ته اړ کړي چې تر هغو ملي شورا پرانیزي چې خاصې محکمې خپل کار بشپړ کړی نه وي. دوی وایي بهرني لاسونه د افغانستان د نوې ولسي جرګې د پرانیستلو پر سر د رامنځته شوي بحران مسؤول دي. کرزی معترضو کاندیدانو ته چې د کرزی د پرېکړې په اعتراض کې له ارګ نه وتل پرون وویل ځینو بهرنیو لاسونو زموږ پرېکړه تر پوښتنې لاندې راوستله، هڅه کوله چې په هیواد کې بحران رامنځته کړي. تازه راپورونه وایي چې معترض کاندیدان چې په ارکیو له ارګه وتلي دي. په دې اړه به زموږ د خبریال راپور په ګډه واورو.
معترضه کاندیدان چې له څلورویشت ساعتونو څخه زیات وخت د ارګ په سلام خانې ماڼۍ کې تیر کړ، وروسته له هغې له ارګ څخه ووتل چې ولسمشر کرزی د ملي شورا شپاړسمه دوره پرانیستله. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال سیامک هیروي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر کرزی له معترضو کاندیدانو سره ژمنه وکړه چې د ملي شورا له پرانیستلو وروسته به د دوی شکایتونه وڅېړل شي.
همونطور که به جریان هستین، دیروز یک تعداد از وکلای معترض دیدار داشتن با حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی
است. دای وای لکه څنګه چې تاسو په جریان کې د سې شمې پورز معترض کاندیدانو له ولسمشر کرزی سره خبرې وکړې چې شمیره شاوخوا 200 تر رسید. دوی له ولسمشر کرزی سره له خبرو وروسته د احتجاج په بڼه له ارګ څخه ونوتل او د سلام خانی په معنی کې پاتې شول. خو کله چې ولسمشر کرزی د ملي شورا د پرانستلو غونډې ته ولاړ، دوی د سلام خانی معنی پرې خو دا او له ارګ څخه ووتل. د سې شمبې له غرمې راهیسې معترض کاندیدانو د ملي شورا د پرانستلو پر ضد خپلو اعتراضي خبرو ته دوام ورکړ او ځینو یې له حامد کرزي سره په خبرو کې په جدي توګه د ولسي جرګې تیر انتخابات نامشروع وبلل. خو ولسمشر کرزي د دوی په ځواب کې وویل چې د سترې محکمې د فیصلې له مخې به د دوی شکایتونه حل شي او په درغلیو کامیاب وکیل به محکمې ته حاضر شي. په عین حال کې معترض کاندیدان وایي دوی ته ولسمشر کرزي ډاډ ورکړی چې د ځانګړې محکمې پرېکړې به عملي کېږي او دوی د ولسمشر په همدې ژمنې له ارګ څخه راوتلي دي. معترض کاندید عبدالکبیر رنجبر چې د سلام خانی په ماڼۍ کې شپه تېره کړې وه، ارګ څخه له راوتلو وروسته ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
یو موضوع چې ډېره مهمه وه، هغه موضوع د غلطیو درغلیو څېړنه وه په اختصاصي محکمې کې، چې په دې اړوند هم ولسمشر موږ ته ډاډ راکړ چې هغه فیصلې چې په دغه محکمې کې به صادرېږي هغه به د تعمیل بڼه ونیسي او دا هم د اساسي قانون یو سلو نویسټمې مادې صراحت دی چې هر قطعي پرېکړه د محکمې ده واجب تعمیل یې هغه به عملي کېږي او هغه وخت کې دا فیصلې وشي نو دی به زموږ تر څنګ ولاړ.
له دې مخکې هم ولسمشر کرزي معترض کاندیدانو سره ژمنه کړې وه چې ځانګړې محکمه به د بریالیو وکیلانو د درغلیو دوسیې څېړي. معترض کاندیدان دا هم وایي چې ولسمشر کرزي د ملي شورا په پرانستلو نوې ستونزې رامنځته کړې چې د حل نه کېدو په صورت کې به یې هېواد له نویو سیاسي ستونزو سره مخ شي.
و موریدل چې د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې هغه معترض کاندیدان چې له پرون رئیس د احتجاج په توګه د ارګ په سلام خانی مڼۍ کې پاتې وو، نن ماسپښین له ارګ څخه ووتل. دغه کاندیدان پرون له ولسمشر سره د خبرو په مقصد ارګ ته تللي وو. په داسې حال کې له ارګ راووتل چې وایي ولسمشر ورسره ژمنه کړې چې د ملي شورا له پرانستلو وروسته به هم د دوی شکایتونو ته رسیدګي وشي. او اوس به هم د ملي شورا د پرانستلو په اړه د کندهار ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونه واورو.
محمد ابراهیم سپیڅلی له کندهار څخه دا چې نن د افغانستان ولسي جرګه پرانستل شو زه خپل ور باندې خوشاله ځکه یم چې افغانستان هیڅ یوه داسې نه سوي چې هغه ولسي جرګه نه لري او د خپل کارونو مخته یوړلی سي. نو بې ولسي جرګې هېواد نیمګړتیاوې لري. اوس درغلۍ به سوي خو باید ولسي جرګه پرانستل سوی وای دا چې پرانستل شول ښه کار اوس.
زما نوم ریدی هوتک د کندهار ښار اوسیدونکی یم. د دې نن ورځې د پارلمان د پرانیستلو په اړه زما نظر دا دی چې کچیرې دا پارلمان پرانیستل سي او کچیرې دا پارلمان نه پرانیستل سي دواړه یوه معنی لري، ځکه چې پارلمان خلکو ته هیڅ ګټه نه ده رسولې او نه به ورسي. په ډېر تعصب سره وایم چې زموږ وکیلان حتی خپل نوم هم نس نیوشته کولی او خپل په وظیفه باندې هم نه دي خبر چې موږ باید څه وکړو. د ځانه هم مقننه هم اجرائیه او هم هغه ټوله قواوې د خپل ځان څخه جوړ کړی دي او شعارونه یې جوړ کړی دي او د دې په معنا باندې پوهیږي هم نه.
زمان مودل بایری د کندهار اوسیدونکی به دې خوش خوشاله سو پرلمان پرانستل سو ځکه د افغانستان ملت په ګټه تمامیر سی پرانستل. پرلمان سم دا غوښتنه ده چې موږ ملت باید جوړ سي او امیر اوسل سي او سوله رامنځته کړي.
د نوی ملي شورا د پرانستلو په اړه مو د کندهار ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونه واورېدل. په څنګلوري ولایت هلمند کې بیا یو شمېر مترز کاندیدانو پلویان وایي دوی نوی پرانستل شوی شورا نه مني. دوی دا کوي چې رایې ناحقه باطل شوي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د باطل شوو رایو پوښتنه وکړي. نور حال زموږ د خبریال په راپور کې.
په هلمند کې د معترضو کاندیدانو پلویانو د چهارشنبې په ورځ په یوه پراخه لاریون کې د ولسي جرګې اوسنۍ پرانستنه وغندله او له ولسمشر نه یې غوښتنه وکړه چې د دوی هغه باطلې سوي رایې هم په نظر کې ونیسي چې په سختو ناامنو شرایطو کې یې خپلو کاندیدانو ته ورکړي وي. دوی وایي د انتخاباتو په اړه د شکایتونو د خپلواک کمیسونو لوري د دوی رایې ناحقه باطلې سوي دي او د دوی د رایو صندوقونو سره هیڅ ډول شکایتونو وجود نه درلود. دا لشکرګاته سیمه د بولان سیمه د چیرې چې د معترضو کاندیدانو سلګونه پلویان راټول سوي وه او د خپلو کاندیدانو د باطلو سوو رایو د بیرته حسابولو غوښتنه یې کوله. دغه لاریون کوونکو د انتخاباتو پر کمیسیون تور لګوي چې د خلکو رایې د ځینو وکدو له مخې کرنتین کړي دي. دوی وایي هغه ملي شورا هم نه منو چې نن د ولسمشر حامد کرزي له لورې پرانیستل شوه. هغوی پر ولسمشر چاغ وکړ چې د دوی باطلې سوي رایې بابېزه ونه ګڼي او پوښتنه یې وکړي. لاریون کوونکو خبرداری ورکړ که چیرې د باطلو سوو رایو پوښتنه ونه سي نو خپلو لاریونونو ته به دوام ورکړي او په هلمند کې به سترې لارې بندې کړي.
دغه خبریالان یا دا میډیا دا خلک دې ولاړ سي د هلمند هر څه کاندیدان چې دي دوی دې راوغواړي د دوی سره دې خبرې وکړي چې زموږ پر دغه څلور نیم سوه رایه باندې یو څوک یوه شکایت پاڼه لري کې درلودله زموږ رایه دې کرنتین سي کې نه درلودله زموږ رایه دې دغه پوښتنه وکړي د مانوي څه دې وسي د دغه رئیس څه دې وسي چې ولې کرنتین شول.
زما نوم عبدالستار دی د مرجع اوسېدونکی یم د کارسیدي د منطقې. زموږ څلور نیم سوه راوي چې پر موږ هېڅ چا شکایت نه درلودی دغه سړی مورک دی مړ دی شهید سوی دوه مو نور ورک شو پر رایو باندې او دته زموږ رایې په ډالر کرنتین شوې.
د کاندیدان په داسې حال کې لاریون کوي او د خپلو باطلو سوو رایو د پوښتنې غوښتنه کوي چې نن د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر حامد کرزي له لورې د شورا کار پرانیستل شو. خو نږدې درې سوه معترض کاندیدان د ولسمشر حامد کرزي څخه په انتخاباتو کې د سوو درغلیو د څیړلو لپاره د جوړې سوې ځانګړې محکمې د کار او نتیجې په اړه ضمانت غواړي.
د نوي ملي شورا د پرانستلو په وړاندې مو په هلمند کې د نویو اعتراضونو په باب واورېدل. لکه څنګه چې مو واورېدل د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن نوي ملي شورا پرانستله. کرزي د لویدیځوالو او بریالیو کاندیدانو تر فشار لاندې د تېرې دوشنبې په ورځ دا ومنله چې نوي ملي شورا به د ده په حضور کې د چهارشنبې په ورځ یعنې نن پرانستل شي. په دې توګه کرزی له مخکنۍ پرېکړې تېر شو چې په انتخاباتو کې د شویو درغلیو د څېړنې خاصې محکمې په غوښتنه د نوي ملي شورا د پرانستل د هو تر درېمې پورې ولیو. په دې اړه د رویترز خبري اژانس د راپور مهمې برخې فرشته جلالزی اوروي.
د ولسی جرګې په انتخاباتو کې کامیابو اعلان شویو کاندیدانو خبرداری ورکړی و چې د ولسمشر د تایید یا نه تایید په صورت کې به له نن څخه په شورا کې په کار پیل کوي. د تورونو د سپیناوي لپاره ټاکل سوې اختصاصي محکمه لا هم سته او شایي یو شمېر هغه وکیلان چې نن شورا ته ننوتل مجرم وپېژني. ولسی جرګې په انتخاباتو کې چې تر ډېره حده له درغلیو ډک بلل سوي په ګڼ شمېر کسانو د تقلب تور دی او شورا ته د دې کسانو د تګ د مخنیوي لپاره د ولسمشر کوششونو نتیجه ورنکړه. نړیوالو مرسته کوونکو په دې اړه اندېښنه ښودلې او رپورټونه وایي سره له دې چې ولسمشر د انتخاباتو نتایج نه دي رد کړي یا غندلي خو پرې خوشاله هم نه دی. ولسمشر کرزی غواړي هغه ټول کسان چې په درغلیو کې پلاس درلو تورن ثابتېږي له ملي شورا وایستل سي. په عین حال کې کامیابو اعلان شویو وکیلانو د انتخاباتو د شکایتونو د څارلو اختصاصي محکمه غیر قانوني بلل یا وایي چې د محکمې موجودیت او پریکړې به چالنج کړي. رویټر اژانس وایي تر هغو چې وکیلان خپل دې هدف ته رسیږي اختصاصي محکمه به چې د ولسمشر تر نفوذ لاندې ده د وکیلانو په سر لکه توره راځړیږي. دا به ډېر کسان د ولسمشر په وړاندې د دریځ غوره کولو پر ځای دې ته مجبور کړي چې خوله پټه ونیسي. روچلې کې یو بل مسله ده چې په انتخاباتو کې ډیرو پښتنو د رای ورکولو موقع پیدا نه کړو ده خپلې وستونځه ده. دا به هم د نوي شورا اعتبار متاثر کړي او د تشدد په زیاتېدو به یې اغیز زیات وي. نوي ولسی جرګه به څه ډول فعالیت کوي؟ د روچل اژانس په دې اړه وړاندې لیکي د پخواني ولسی جرګې او جمهور رئیس حامد کرزي ترمنځ مقابله تر اخره روانه وه او تر ټولو وروستۍ بېلګه یې د کابینې وزیرانو ته د اعتماد د رایې ورکولو مسله وه چې دواړو لورو یو بل ته زور ښکاره کړ. خو نوې ولسي جرګې ته زیات خلک په ډېرو مصارفو کامیاب شول. نو په نوې دوره کې به د حکومت د هر ورځې د څارنې پر ځای غړي وکیلان تر ډېره حده د خپلو انتخاباتي مبارزو د مصرف د بیرته ترلاسه کولو هڅه کوي. په نوې ولسي جرګه کې تر ډېره حده احزاب نسته ځکه د رایو اچولو سیستم داسې و چې په ولسي جرګه کې وکیلان په یوه ستره مجموعه کې د یوه سیاسي ګوند په چوکاټ کې نسي راغونډېدلی او په دې توګه په ولسي جرګه کې دننه د سترو اپوزیسیونونو د رامنځته کېدو امکانات کم دي. په ولسي جرګه کې غړي وکیلان په ډله ییز ډول د یوه ولایت استازیتوب کوي نو دا چې په انفرادي ډول یو نفر د یوې ډلې خلکو استازیتوب وکړي نو عادي افغانانو ته به دا سخته وي چې په مشخص ډول د ولسي جرګې له یوه غړي د مرستې غوښتنه وکړي او یا هم په ځانګړي ډول د یوه وکیل کار ارزیابي کړي او حساب کتاب ورسره وکړي. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې د پخواني ولسی جرګې له جوړښت څخه د جمهور رئیس له نارضایتي سره سره په نوي ولسی جرګه کې یو شمېر فعال غړي چې په زغرده خبرې کولې له لاسه وتلي دي. کارپوهان خبرداری ورکوي چې که نوي ولسی جرګه غیر فعال وي نو د افغانانو په منځ کې به د بې تفاوتۍ احساس پیدا سي او دا نظریه به مړاوي سي چې وایي ډیموکراسي داسې حق دی چې ګټه خلکو ته رسیږي او له حکومت سره حساب کتاب کوي. روچوز لیکي زیات شمیر کسان انتخاباتو ته د هغې لارې په سترګه ګوري چې پر اساس یې جنګ سالاران او فاسد کسان قانوني مسؤلیت پیدا کوي. دریم احتمال دا دی چې ولسمشر کرزی به نوې ولسي جرګه چالنج کړي. رویټرز لیکي سره له ټولو امنیتي ستونزو، تهدیدونو او درغلیو په دې وار انتخاباتو کې د مخالفت ژغ تر پخوا اوچت دی. د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزی مخالف کاندید عبدالله عبدالله ویلي چې په نوې ولسي جرګه کې د حکومت د لږ تر لږه نوي تنو مخالفانو ملاتړ لري. دا شمیره د جمهور رئیس حامد کرزی د حاکمیت د چالنج کولو لپاره د پام وړ ده. بل مسله د پښتنو ده چې رویټر لیکي د جمهور رئیس حامد کرزی زیات پلویان جوړوي خو په نوې ولسي جرګه کې ځای بایللی. نوی وکیلانو حتی په چوکیو تر کښېنستلو وړاندې جمهور رئیس ته ګوتې وڅنډلې او هغه یې دې ته مجبور کړ چې د شورا د پرانیستلو له ځنډه تیر سي. رویټر لیکي غربي هیوادونه به په هر حال کې د یوې پیاوړې ولسي جرګې د رامنځته کېدو ملاتړ کوي څو د ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ توازن پرې برابر سي. دوی په احتیاط خو په ټینګو ټکو د ولسي جرګې له غړو ملاتړ کړی او شایي په راتلونکي کې هم د پردې شاته دې ملاتړ ته دوام ورکړي. رویټرز لیکي له دې ټولو سره دا سخته ده چې اوس وایي چې جمهور رئیس حامد کرزی به د یو سیاستمدار په حیث د وکیلانو لخوا د حساب کتاب له دوامدارو هڅو سره څنګه او په کوم شدت مقابله وکړي، خو دا واضح ده چې جمهور رئیس به د هغوی په وړاندې مبارزه کوي.
د نوې ملي شورا په اړه د رویټر خبري اژانس د راپور مهمه برخه مول ازادي رادیو واوریدې. وخت په افغانستان کې 4:30 بجې دی. فريده هوټ سيفي توار ورکو چې د افغانستان نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د معترضه کاندیدانو له مخالفت سره سره نن غرمه مهال نوې ملي شورا په رسمي توګه پرانستله. دا ورزګان امنیتی چارواکی وایي چې تیر ورځ په دې ولایت کې دوه پولیس او درې وسلوال مخالفین وژل شوي دي. متحده ایالات وایي ایران په عراق کې د نفوذ لرلو لپاره په تبلیغاتي لارو چارو اتکا کوي. د روسیې پارلمان نن له متحده ایالاتو سره د اټومي وسلو د نپراختیا نوی تړون تصویب کړ. د مصر پولیس وایي دوی به نن هیڅ ډول اعتراضونه ونشي زغملی او مظاهره کوونکي به زنداني کړي. او د روسیې ولسمشر د روسیې د کورنیو چارو د وزارت د ترانسپورت د څانګې یو مشر د دوشنبې په ورځ د دومادوا په هوایي ډګر کې د بمی حملې په ارتباط له کاره ګوښه کړ. د روسیې د کورنیو چارو وزیر ویل د هوایي ډګر د پولیسو مشر او د هغه دوه مرستیالان هم د دې بمی حملې د دې بمی چاودنې له امله له کاره ګوښه کړی شوي دي.
سو ازادي رادیو او ری وړاندې خبرونه په ورستۍ برخه کې تاسو د ورکو شو ځانو د لټې پروګرام در تخبرو. د غراز بو او ری چې د افغانستان د قانون وزارت وای د حاجیګر د وسپنې د کاندید او طلبي کارخ پر مخ روان دی او شو خوشل نړیواله کمپنۍ د دولت طلبي لپاره ثبت شوی دی. خو اوس به هم د افغانستان د نوي ملي شورا په موضوع کې تمکیګو او د ولسی جرګي د ماقت رئیس ورستۍ څرګندونه را اخلو. لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی مترجو کاندیدانو ته ارکی ډاډ ورکړی چې د دوی هغه ادعاوی به د افغانستان د تیرو انتخاباتو کې د شوو درغلیو د څېړنې خاصه محکمه تعقیبوي او هغه کاندیدان چې په جرمونو تورن دي هغوی سره به قانوني چلند کیږي. خو د نوې ولسي جرګې ماقت رئیس سرور عثماني وایي چې دوی د اختصاصي محکمې د کار د دوام په اړه هیڅ ډول توافق له ولسمشر کرزی سره نه دی کړی او د دې محکمې کار غیر قانوني بولي.
پدی سکی کوم توافق نه ده چې موږ ومنو چې محکمه اقتصادي قانوني ده یا فیصله پاینده کوي چې موږ ومنو دا څه موږ کوم سرت نه دی ورکړی.
یعنی دا خبره غلطه ده چې موږ تاسو نه تضمین اخیسته ده.
یا موږ تضمین نه دی ورکړی.
تاسو څنګه تضمین ورکړی؟
موږ بده موږ یو مکتوب چې هغه د تفاهم په اساس پارک د ټول وکیلانو مل مکړو موږ په اول چې ما ځای باید افتتاحی پښه پښند نه نسو تاسو دا توافق بل ماده ده کچه جرم موارد پیدا سی پاساس پروشنایی در قانون اساسی قانون انتخابات و سایر قوانین نافذه.
تاسو نظر داره سی اطلور سوا یا سبان سالور سوا دوسی سی در لوی سران والی دخوا ستر محکمه تا لیگل سی بیدی در غو برخلیک با بسنگ چی استاس پر نظر؟
موش دقا با دوسی با کمی تا سوال مو غیر قانون دیخ پلی سران والی ما در کچه جرمی وای تخلو وای در کیس جرمی لری در سران والی دخوا با اصلا خبرداری اتوسه په محکمه عادی محکمه ابتدایی محکمه استنا محکمه تمیز باید جلسه نه محکمه خاصه نه حقوق جنب
کچره د پریکلو شي کوم وکیل یا څو وکیلان دغه چرونو په ترس کې هغه په تقلب او په درغلو تورن سی او غوی راو بسل سی
دغه محکمه د
پریکلو شي نو یا تاسو
دغه محکمه د غیر قانوني مجبورو غیر اسفاد فیصله چوسی کوم د محکمه عادی د سلسله سره وځه عادی مسله د ارسو کولو څخه تعقیب دي
د نوی ولس جرګې ماقت رئیس سرور عثماني او چوي دوی د اختصاصي محکمه د کار د دوام په اړه هیڅ ډول توافق له ولس مشر کاري سره نه کړی او دغه محکمه کار غیر قانوني بولی وړاندې دغه راز اوریج د امریکا ولسمشر براک اوباما تیر شپه د کانګرس د دواړو خونو ګډې غونډې ته وویل چې کچېرې متحده ایالات غواړي په نړۍ کې د رهبرۍ خپل رول پر ځای وساتي نو باید په نړیواله سطح خپل فعالیتونه زیات کړي خو مخکې له دې چې د ولسمشر براک اوباما دې وینا ته مخ وکړو په افغانستان کې د قانونو د کیندنو په باب د قانونو د وزارت د وروستیو هڅو په اړه راپور راخلو د افغانستان د قانونو وزارت وایي د حاجیګک د اوسپنې کان د داوطلبۍ کار ښه پر مخ روان دی د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل شاوخوا شل نړیوالې کمپنۍ د داوطلبۍ لپاره ثبت شوي دي ویل کېږي له دغو کمپنیو څخه به یوه بریالۍ اعلانېږي او دغه پروګرام به تر راتلونکو 12 میاشتو پورې تطبیقېږي په دې اړه نور له کابل د ماریا صدیقي په راپور کې اورئ
با افغانستان که د کانونو د ویستلو د هڅو په دوام د کانونو وزارت وایي چې د حاجیګک د وسپنې د کان د ویستلو د داوطلبۍ لپاره یې پروګرام پیل کړی چې تمه کېږي د داوطلبۍ لپاره یې نړیوالې کمپنۍ سره سیالۍ وکړي د افغانستان د کانونو وزارت ویاند جواد عمر د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې ډېری نړیوالې کمپنۍ د حاجیګک د وسپنې د کان د ویستلو لپاره داوطلبۍ ته حاضرې شوي دي نوموړي وړاندې وویل
22 کمپنی واجد شرایط شناخته شده و 22
کمپنی د شرایط ورد وایس کمپنی پیژندل شوی او د دې کمپنی څخه یو کمپنی چې د قانون د وسرت لخوا وړاندې شوی معیارونه پوره کړی وي ګټون کوي تر یو کال پورې به د وطلبي بهیر پوره شي او وروسته تر دې چې یو کمپنی ګټون کړي شي هغه به په قانونو کې په زمینی او اساسي کارونه پیل کوي چې د 15 کلونو پورې به وخت ونیسي او تر هغه وروسته به په عملی ډول د قانونو استخراج پیل شي
د حاجیګک د وسپنې کان د افغانستان په مرکزی سیمه کې موقعیت لري چې په میلیاردونو ټنه وسپنه پکې موجوده ده چارواکي وایي چې د افغانستان د دغه او نورو کانونو په اړه ډېره سروې شوې تر څو پکې د موجودو موادو کچه روښانه شي د افغانستان د کانونو وزارت ویان هم دره زیاته کړه چې د دغه کان په ویستلو سره به د افغانستان د عوایدو کچه لوړه شي
بدون شک در حوادث ملی تفصیلات خود را بلا شک چې پر ملی عوایدوبې اغیزه فوق العاده وی
د افغانستان د کانونو د ویستلو لړۍ په دې وروستیو کلونو کې زور اخیستی چې له هغې څخه یو هم د لوګر د مس عینک د کان ویستل دي چې چینایي کمپنۍ لومړني کارونه یې پیل کړي دي خو په هیواد کې د نامنیو ستونزې او ځینې نور سوداګریز خنډونه د دې لامل شوي چې د افغانستان د کانونو ویستل او د نړیوالو کمپنیو چمتووالی کم کړي خو د افغانستان د کانونو وزارت وایي چې د کانونو د ویستلو په مخ کې د پرتو ستونزو د هواري لپاره هڅه کوي
په افغانستان کې د قانونو د ذخایرو په اړه په وروستیو کې د امریکا د جیولوژي ادارې په مرسته سروې ښیي چې په افغانستان کې ډېر طبیعي کانونه دي چې ارزښت یې میلیاردونو ډالرو ته رسیږي د امریکا ولسمشر براک اوباما تیر شپه د کانګرس د دواړو خونو ګډې غونډې ته وویل کچېرې متحده ایالات غواړي په نړۍ کې د رهبرۍ خپل رول وساتي نو باید په نړیواله سطح خپل فعالیتونه زیات کړي ولسمشر په خپله کلنۍ وینا کې د کاري امکاناتو د زیاتولو او د اقتصادي ودې په اړه په پلانونو د خبرو ترڅنګ وویل راتلونکی بری د امریکایانو دی ولسمشر همداراز د افغانستان او پاکستان پر حالاتو او په سیمه کې د هند پر وضعیت هم خبرې وکړې د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپورټ خپور کړی جزئیات فرشته جلال زی اوروي
د ولسمشر اوباما د دې وینا څارونکي په دې باور دي چې که جمهور رئیس اوباما د میلیونونو امریکایانو لپاره د کارونو پیدا کولو زمینه برابر نه کړي نو په 2012 کال کې چې د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات دي د چوکۍ خپل په خطر کې ده د جمهور رئیس اوباما وینا په عمومي ډول په امریکا کې پر اقتصادي ودی او دغه هیواد د ټولنیزې ودی د چټکتیا پر لارو چارو راڅرخېده خو د خپل خبرو په ترڅ کې د امریکا د بهرني سیاست په اړه د عراق او افغانستان جګړې ته اشاره وکړه او ټینګار یې پر دې و چې په دواړو ځایونو کې له ټاکلو اهدافو سره سم روان دي جمهور رئیس اوباما وویل په عراق کې جګړه د پای ته رسیدو په حال کې ده او په افغانستان کې هم اوس د مخالفینو له لاسه ډېرې سیمې وتلې دي
Thanks to our heroic troops and civilians, fewer Afghans are under the control of the insurgents.
دوی نن ورځ کم شمیر افغانان د تشدد تر ولکې لاندې دي او د دې لپاره زه د خپل قهرمانو ځواکونو او خپل خلکو مننه کوم. سخت جګړې به مخ کوي او د افغانستان حکومت اړتیا لري چې د حکومتداري سیستم شکړي. خو موږ د یو ټینګ شراکت په اساس د افغانانو د ظرفیتونو په لوړولو کار کوو او د روان کال په جولای کې به د خپل عسکرو په بیرته ستنولو پیل
وکړو.
جمهور رئیس اوباما د پاکستان په اړه هم ورته له خوشبینۍ ډکې څرګندونی وکړه.
پاکستان Al-Qaeda's leadership is under more pressure than it. دوی
له 2001 کال راهیسی تر دې وخته د القاعده مشران نن په پاکستان کې تر بل هر محل تر سخت فشار لاندې دي. دوی مشران او جنگیالي د جګړې له میدانه ایستل شوی دي او د پټیدا ځایونه یې وجاړيږي. موږ د افغانستان له سرحداتو د عربو شبه جزیره او ټول نړۍ ته دا پیغام استولای چې موږ به خپل هدف نه راګرځو او نه به ضعیف وسو او تاسو ته به ماتې درکو. د ولسمشر باراک اوباما په وینا کې د خپل بهرنی پالیسي په اړه په ځینې نورو بریالیتوبونو هم خبرې وکړې. شاغلی اوباما ویل ایران د خپل اتمی هڅو په خاطر له سختو بندیزونو سره مخامخ دی. دوی ویل د هند او چین په څیر ولسونه په دې پوسوي دي چې د ځان په اصلاح او په خپلو کې د ځینې تغیراتو په مرسته به په دې نوې نړۍ کې مبارزه جاری وساتي او بریالي به ووسي. دوی ویل دوی د خپلو کوچنیانو لپاره د وختي او اوږدمهالي روزنې پروګرامونه پیل کړي. دوی په خپلو زده کوونکو زیات ټینګار پر ریاضي او ساينس کوي او دوی په څېړنیزو کارونو او ټکنالوژۍ زیات غور پیل کړی دی.
له فرشته جلال زین مننه چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د تیر شپې د وینا مهمې برخې واورولې. اوباما تیر شپه د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړه او ویل که متحده ایالات غواړي په نړۍ کې د رهبرۍ رول وساتي نو باید په نړیواله سطحه خپل فعالیتونه زیات کړي. په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نشته خو ستاسو د ورکو شو اذانو د لټې پروګرام چمتو دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو تاسو هم چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوي عزیزان لټوي. کله چې تاسو د آزاد رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ لطفاً خپل پیغامونه لاندې ووایئ. په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایئ، ځکه کله چې تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. نو ډېر به مونږ ځنډو ګران اوریدونکو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو. کیدای شي چې د نن ورځې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یا ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0 00 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسله ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. محترم اوریدونکو، تاسو قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې اوس وار ورسید هغه ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. د یادونې وړ ده چې ګرانو اوریدونکو ته باید وایم ټول هغه ټلیفوني پیغامونه چې د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې مونږ ته رسیدلي دي تاسو ته خبرو. تاسو مونږ له یاد نه باسو، خو دغه ټلیفوني پیغامونه ډومره زیادي چې نه شو کوای په یو دوه او درې پروګرامو کې تاسو ته خبر کړو. که تاسو خپل ټلیفوني پیغامونه واړئ چې واورئ، نو ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ او خپل ټلیفوني پیغامونه به حتمی واورئ. نو راځئ چې پیغامونه په ګډه سره واورو.
ہلو السلام علیکم، زه اسماعیل د اسکیو اول سوالی د کندوز ولایت یم. ما یو ورځ عزیز دی جنمامه په نامه باندې د دې کال کې چې نادر کسوي دی د جتور د کیری دی د کندوز ولایت د اسکیو اول سوالی دی د جنمامه د ګورنامه دی دی د سروبای وراره دی چې د خپل راځه غوري درادو د لاري غوري مونږ کې خبر په لاره شماله راځي 0 و 15 و 0 3
سلام علیکم. زما نوم عبدالحمد دا عربستان خبر کوم د طیب لخار نه. زما یو دوست ورک شوی دا 15 ورځې کېږي چې ورک ده، نوم یې عبدالعزیز ده. که چاته د ده په هکله باندې معلومات وي نو په دې شمېره دې ټلیفون وکړي 0 0 9 6 6 5 0 2 6 3 1 0 9.
السلام علیکم سعد رضوی، یو دوست چې نوم یې سعید احمد دی، دی تقریبا له کال کې چې نظر کړی کوم چې معلومات لري مشکل په اړه نمبر مرسته کوي 0 0 3 4 5 2 9. دا نمبر نو سره تماس کوي تقریبا یو کال نن کا چې نظر کاوه. خدای تعالی، السلام علیکم.
سلام علیکم، زه احسان الله د بدانګور د جماعتن ورتګ ولایت سید آباد ولسوالۍ. زما یو ورور د رحمت الله په نامه د پاکستان پیښور کې 2 هفتې کېږي چې د پیدایښت اعلان یې شوی ده. که چا معلومات لاسته راوړی وي او یا خپله زما غږ اوري، نو موږ کورنۍ دې ته سترګې په لاره یو، او یا خپله زما غږ اوري نو په دې شماره له موږ سره تماس ونیسئ. 0 0 9 3 د افغانستان کو ده 0 8 9 3 8 6 3 8 8. یو ځل بیا دا شماره تکراروم 0 0 9 3 8 9 5 8 6 3 8 8. سلام علیکم.
مونا یو رو وکښوای چې کوم ما مرګون نه نیږي دوی ښکول عمر لري څنګه کولای شي چې څورک د خیرون طرفه مزدورې څلورو یو د دې نه اداره تښوي هر چا ته معلومات وي موته وي په دغه ژوند څیرو باندې څنګه 0 0 6 3 2 4 2 1 2 بل شمېره 0 0 3 9 6 1 3 6.
زما یو ماما ده چې نورا جان نومېږي، ولد یې احمد جان، چې دا یو ورځ میاشتې کېږي چې د پاکستان ته تللی ده او نادره کړه. که چا ته یې معلومات وي او یا خپله اوري نو په دغه شماره دې تماس ونیسي 0 0 8 8 8 8 8 2 $ جایزه لري. وسلام.
هلو سلام علیکم زه سجاد د ننګرهار کامې ولسوالۍ نه خبرې کوم چې زمونږ یو ورور جان محمد نومېږي د اول د اقرب نه دې باره کې هر چا ته معلومات دي په دې شماره دې مونږ سره تماس ونیسي 0 دوه شپېته څلور اتیا درې اویا خپل شیرخي دل ترلاسه کړي جان محمد نومېږي د کامې اوسېدونکي کړی د څنګه سره عمر یې تقریبا 40 کاله دی او ولایت کافیسا ولسوالی عالسای سید احمد نون ده او 15 کاله عمر ده پلار نون میرالم ده مدت شپک میشکیگی چه نادرک شویده 0 1 1 0 4 15 9 3 8 او دغه شماره باندې کچا خپل اوري خپل راته زنګ وشي کچا چیرته لیدلې دغه شماره راته زنګ وشي وسلام
میګولای د خرغې نه خبرې کوم زمونږ یو متر زوی تقریبا شپږ کاله کې چې لازره کښوه دی او نوم یې قاری وحدت په نامه مشهور قاری وحدت نو که لطفه که چیرې تاسو معلوماتي یا که خپل یاوري د کور فامیل ډېر په تشویش کې د بشارګانو دا یو لطفه که تاسو دو شماره ته معلومات راکړي شماره 0 1 3 1 2 5 د شماره بیا تکرارم 0 1 3 1 2 5 په نامه د منګیالي د نمبر ته زنګ وایي شیرینی به مو اخلي انشاءالله او دا به مرات کومک ولطف زما ورور چې په 1981 د 12 میاشتې په 16 تاریخ له کوره وتلی او بیا تر اوسه پورې کور ته نه دی راغلی که د ده په حق کې څه معلومات وي یا یې په خپله اوري نو په دې شماره یا په دې نمبر دې تماس ونیسي 0 0 9 2 3 4 9 1 1 1 9 8 8 بل نمبر ده 0 0 9 2 3 4 6 9 1 5 1 3 8 8 نوم یې قلندر خان دی
السلام علیکم زه د تذکرم څخه خبرې کوم زما نوم حکمل ده زما یو مرګلی چې رفیق نومېږي د پلار نوم یې محمد رسول ده او د ورور نوم یې غني ده دی د پاکستان د دوابې څخه 15 کاله کېږي چې ورک ده او که د ده په هکله څوک معلومات لري او یا چیرته دی په خپله دا اعلان اروي نو په دغه تلیفوني شمېره دې موږ سره تماس ساتي 0 1 2 3 4 3 ډېره مننه به وي وسلام
الو السلام علیکم زه د تجنیز ولایت مقر د ولسوالۍ د اخره اوسېدونکی یم زما د وخت نه اعتبار کاله کېږي چې ورک شي خدای دې وکړي چې په دغه شمېره ما ته زنګ ووهي زما نوم سازاد دی د تجنیز ولایت یم د پلار نوم یې عمر خان د سرور خان نومېږي یو غلی حکیم خان نومېږي که چاته معلومات وي په دغه شمېره زما ته زنګ ووهي 0 1 3 4 5 شماره بیا تکراروم 0 1 3 1 0 5 عمر خان زمان دي دا تدور كان اكيد لك في تشكر سلامي اخير لك ابي شاء الله ياتو سيزن كي دا زراعة تكلي دا دري ورق اجزان لرم تبا دي دري ورقو كي يو زمان ورو دا دير وقت كي جي دا دري والا نادرة تا دي او هيت شا تا پتا نشتا دا او دما دا ورو نوم زاخيل دا او دو دا نيش نور رسالة مرگلی دي چه پا قوم بان ادوار يو چيز دا او يو رسم خيل دا او دو نمونه حجمال او وكيل دا کچا ته پته یما ته دې په دغه شمیره باندې زنګ وهي 0 1 3 4 5 او مالا بیا تکرارم 0 1 3 4 5 سلام علیکم
اجر محمد شهر یاد سره په تماس کې د ننګرهار ولایت نه یو دیش کار کیږي چې د موږ یو دیش دو سرک سره دی او څو ورځې مخکې دی ازادي رادیو څخه خپل پیغام کړی او هغه وروري اعلان اوریدل خو په ستر ګلون دی لمبر 9 ځان سره ثبت کړی دا د اسرائیل په نامه باندې نه پر دی که چیرته دا پیغام اوري او یا د نور دوستان دا پیغام اوري نو دغه دی کونړ ولایت اوسېدونکی د اسرائیل نومېږي د ګل محمد وای دی په دغه شماره ورور سره تماس ونیسي 0 1 0 0 شپږ
سالور یو سالور دوا نه بل شماره دا سپر و سپر سپر شپاق سالور یو شپاق دوا دری او دی اگه دی صورت از مخی او بل رو رو پل پیغام پریکی او چی دی دو تنه ماشومانو پا حق لمانی کم معلومات لری او پا حق حال مانی دلتی او دوست پیغام پریکی او خدا دیو که چی اگه کم چا تا معلومات کی که چی دی ماشومانو پا حال معلومات لری او سره و سره دی اقتل خزه وزل دا دی اگه دوست من حیل کو چی او دفع دید دی ازادی رادیو تا زنگوی او پیغام پری دی اگه نفرو ماشومانو پیوازان پیدا سیوی منانا دی خود پا امان.
الو سلام علیکم زه عزت لال څنګه تر علی زی څخه خبره کوم. زما یو ورور ورسیچ په نامه د حمید لاوی د شپږ کاله کېږي چې ورک دی. دی د پنځلسو کالو و اوس شپږ کاله کېږي چې دی ورک چیر دی د یوویشت کالو شي. موږ د ده هېڅ پته نه لرو. هر څوک چې د ده په باره کې معلومات لري د ګران او د نانی ورور دی نو کولی شي چې پر دغه ټلیفون موږ ته شماره نمبر زنګ ووهي. کدی یو چیرې بندي وي او کدی دا زما خبرې اوري نو کولی شي چې پر دغه ټلیفون خبر راکړي. 0302 3 8 3 9 3 1 5 شماره یو وار بیا تکراروم. 0302 3 8 3 9 3 1 5 والسلام.
ما یو ورور دی شمس الله په نامه اته میاشتې کېږي چې ورک شوی دی. هېڅ معلومه نه لرم. شمس الله ولدي مولاداد ولایت غزنی ولسوالۍ قرهباغ ګمیشک د کلي اوسېدونکی. که چېرې چا ته معلومات وي یا دی پخپله د زما غږ اوري نو په دغه لمبر باندې دې ما ته زنګ ووایي. 0 اویا 1 4 9 1 15 یو وارې بیا دا شماره تکراروم. 0 اویا 3 0 9 4 1 15 په دغه نمبر باندې دې زنګ ووایي موږ ته دې معلومات راکړي. ډېره مننه.
سلام علیکم. زما یو تره د جلال آباد څخه نه درک شوی ده. نوم یې تاخیل ولدي میرزا. که چاته معلومات وي په دې شمېره دې
0 9 9 8 0 8.
الو سلام علیکم. زه زین الدین د چیرې د ولایت فوزان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تاسو د راډیو کارکوونکو ته ټول ته سلامونه وایم. تاسو له سلامه زما دا ښه زوی دی او د لغني نیمېږې د سید دلشان زوی دی او دا اتلس کال دی. درې میاشت کېږي د خپله کوره نه درکه شوی دی. که کوم وخت مثلا چا ته معلومات وسو پر موږ ته یې پر دغه شمېره تماس ونیس. 0 اوه اوه 8 0 4 3 5 3 0 بیا درته تکراروم. 0 اوه اوه 8 0 4 8 5 3 0.
زه اودلی نه بادغیس د ولایت نه غورمټ ولسوالۍ یم. موږ یو نفر ورک دی په نامه د ابراهیم چې د یارجان زوی دی د عریف زوم ده د عریف اسیوان. هر سړي کښې پیدا کوي زر ډالره یې شیرینی دي. ما ته یم په دغه لمبر زنګ ووایي. 0 9 1 6 3 3 1 0 اوه. والسلام.
پیغام دغه دی چې زه د هلمند د ولایت تګرشته ولسوالۍ سلیم الله خبره کوم. زما یو د خاله زوی دی چې نوم یې عبدالولي نومېږي. عبدالولي نومېږي د شورکي د کلي د پیچتي د کلي اوسېدونکی دی. دا دوه کاله کېږي چې نادرکه دی. که چېرې یو څوک په دغه اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه لمبر ټلیفون وکړي. 0 اوه اوه 5 9 3 6 8 6 2 5. که یو څوک معلومات په دغه اړه لري بیا دې موږ ته په دغه لمبر زنګ ووایي.
نو یو ورک شوی عزیز درو د محمد رحان په نامه چې څو کاله کېږي نادرکه شوی. که هر چا ته معلومات وي موږ ته د ده شمېره زنګ ووایي. 0 اوه 0 0 9 6 8 1 0 0. خدای په امان.
ما زه د کامیر ولسوالۍ د ګرګین ولایت د کامیر ولسوالۍ د شکاجي اوسېدونکی یم. دته اسلامانځی یم. زما یو دوست ورک ده چې په نام د کریم ده. د شتک مولوی صاحب زوی ده، د حبیب مولوی صاحب وراره ده، د ابراهیم ورور ده. یو کال و دوه میاشتې کېږي چې دی ورک ده. نو که دی خپل غوږونه اوري او که چېرې شنایانو دوستانو لیدلې وي، نو ما ته ډېر لږ د روپۍ به د ده ته شیرني ورکوم. ما زره کلدار دی، په دې شنه دی ما ته تلیفون وکړي 0-5-2-9-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
دل رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 محترم و دوستانو د نن ورځې د ورکوشو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. که دغه پروګرام مو نن په راډیو کې نه وي اورېدلی، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام واورئ. د موږ د انټرنیټ پاڼې آدرس د www.azadiradio.org. د نن ورځې لپاره هم دومره. تر بل پروګرام زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.